محمد شیبریم دا ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې مو هرکلی کوم. وړاندې مو په خبرونه کې په افغانستان کې د ملکیتونو پر سر لشخړو خبرو. د نورستان په واما ولسوالۍ کې مو اندر کند لرغونی پاخته ورولو. دا به هم واورې
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو خونه نه جارو کوو سرای نه جارو کوو ترڅو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم د مو په کلي کې ډېر رواج ده چې
په افغانستان کې یو شمېر خلک د ملکیتونو رسمي اسناد نه لري. دوی چې کله په یو بل باندې خپل کور، دوکان یا بل شتمني پلوري، په شفاهي ډول یې خرڅوي او یا ممکن په خپلو منځونو کې یو لیک سره ولیکي. دې چارې د داوو ستونزې زیاتې کړې دي. په ډېرو برخو کې ځینې کسان د یو بل پر ملکیت دعوه کوي او د دې له خاطره چې ګڼ افغانان بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شوي دي، خپل خپلوان د یو بل په ځای باندې کور یا جایداد پلوري، بیا وروسته بل دعوه کوي چې دا کور خو ما نه خرڅاوه خو بل دا کار کړی دی. روزګان یو له هغو ولایتونو ده چې دا ستونزه په کې ډېره محسوسه ده. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې نږدې 80% خلک د ځمکو، کورونو او دوکانونو د پیرلو او یا هم پلورلو پر مهال دوی ته مراجعه نه کوي او په خپلو کې د سړک پر سر پیر او پلور پر سپینو کاغذانو باندې سره کوي. دوی خبرداری ورکوي چې یادي چاري د دې لامل سوي دي چې دغه ولایت نږدې 80% خلک د خپلو کورونو او ځمکو لپاره قانوني اسناد اوس په واک نه لري. په ترینکوټ کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مشر فضل کریم حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید پر خلکو فشار راوړي ترڅو د خپلو کورونو او ځمکو پیر او پلور په قانوني توګه وکړي. حقبین د غراس پر یو شمیر خیریه مؤسساتو هم نیوکه وکړه چې هغوی هم کله چې کور اخلي نو دوی ته مراجعه نه کوي او په غیر قانوني توګه په کور کې شپې او ورځې تیروي.
په روزګان ولایت کې چې کوم مؤسسات راغلي دي، یوې رهنمایي څخه دوی دروسه پر یو سرای نه په ګروي نه په کرایه باندې نیولې دي، خو سرانه یې نشته. رالو بل په روزګان ولایت کې داسې کسان شته چې بس په خود سرانه سوداوي کوي، د سړک پر سر باندې سوداوي کوي.
د اورزګان ولایت خلک هم وایي چې د قانوني خلاف د ولایت کې د خلکو ترمنځ کلونه کلونه بدی هم راولاړی کړي او لامل یې زیات شمیر کسانو په خپلو کې سره وژلي هم دي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
سید اغا دی د روزګان ولایت اوسیدونکو یم. دوه دنې تر برونه مې ودې یو مزکه ودې ډیر مزکه درلوده. نو هغه بیا د پلار چې مرسلو د نیکو نیکه مرسلو پلار چې مرسلو د نیکه سره پلار ته مزکه ورپاس پلار یې مرسلو پاته ورونه سره ورونه چر سره راولار سم مزکه سره وې شل. بس د جری بیش مشته په کلی کې ورته وای د جری بیش سره کې پلان کې ساغه ساغه ما ز سید بس سیسل ورسته به برته پر دې سره جنجال سو ولې ځما مزکه خراب را کړی د بول زما د خراب دی ول تاسو مخې پر دې سره جنجال سو اجا بل اخر را ور رسیدل سدی تر چې وسغه ورنه دي سر دښمنان سوله.
نجیب لادی د روزګان ولایت کې وسیدن کې د کوټوال سیمه کې یو تور نویش وکړلې. کوم وخت چې ویش وکړې دي تر هغه مهاله پرې داسې سمخت نه ولیکلې، یعنی بس داسې دغه ویش قانوني ویش نه دی کړی. نو کوم وخت چې و میاشت دوه میاشت تقریبا په دې وخت کې تیر سوې ده، نو مشر ورته وویل چې زما ویش دي، یعنی زما مځکه باید تسلور پلې خواته نورم راکې. په هغه کې بالاخره د دې مشکلات نورم زیات ولن او بلاخره بیرته هغه ورلی څلور پلې نور مختصلی، یعنی قانوني اسناد دې نه درلودل. نو داسې مشکلات منستره لنه د دې سره بس تورونو خو سره بعده سم مشکلې دې منستره علي.
د رهنمایي معاملاتو مسولینو د غراز له دولت غوښتنه وکړه کچیر لدی سره مرسته نسی کولای نو مالیات یې قرباندی کم کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا دولس شپد نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې پخوانی باغ اندر کند په ناغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچاله ناغې سرغړونه کوله د مرګ سزا به یې ورکوله او له یوه هسک کمره به یې چیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې اندر کونډ ته سره ځو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونې باغ چې د اندربن په نوم یادیږي، په کې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کېږي او ورته ناغچین ټاکل کېږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي، څو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کېږي جرمانی راټولې کړي. د وامای قدیم کلي اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخته ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه و منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې له ناغې سرغړوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه بلاندې غورځول کېده.
کوپر په وخت کې خو د یو ځای دی دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کته ارتول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
محمد میران وایي د باغ میوو ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلي کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه هګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلی دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل، چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وه ماته او په هغې به شاهدان تیر شو. نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پروکام وایي، پروکام هغه کس به د دغه پروکام نه کته غورځوه چې اوس هم هلته د پروکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانانو اړوکي. زه خو تقریبا دغلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم، د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي کلی چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کېږي که نه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي، بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تېر شوی دي، ناغه کې که چا تعرض کړی وو د هغې نه یو غوا واخلئ.
د دوی په وینا که چېرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخیستل کېږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوو د هر پسرلي په سور کې ناغه لګول کېږي او د میزان میاشتې په اخري شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوو راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه یې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړی دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بېلابېل رواجونه شته. په دې راپور کې مو زما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چات بن وایم دزړ حلونا ززا په مخا دزیلی ګلونا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي. خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی گیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تخوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته مازګره پر جای نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼا اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري. خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درای ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانا ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کېږي، نو د غزني مقر ولسوالۍ اوسېدونکې خبریاله خدیجه روحاني هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یوه لپه غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله پکې نیسو او دا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد، همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي. خو د غزنی همدړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي، زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي، همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور. خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچي چې مخې ته یې رڼا سي، او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې نه.
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي، نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر چې ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی، د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی، د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اوسم یو پزړه پوری کیسه. 1920 کال د امریکایي پاتریشیا کوپتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشیا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شوه. لنن تیش کال مخکې چې کله پاتریشیا کوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ ښار ترې تم شوه، هیچ چاته یې څه نه وویلي، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځېدل، خو دا ښځه یې ونه مونده. او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپله میرمن پیدا کړي، اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یوه ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی، خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات داری چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هېر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پېژني. تر دې مخکې ډاکترانو ویلي وو چې پاتریشیا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشیا ناروغي زیاته شوه، خو یو نیم وخت به یې د خپلې تېرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله، او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشحاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشیا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي.
د ځوانانو خبرونه د تاندي څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې اونۍ په خپرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. همدا ډول دوی په دې مهال باید کومو خبرو ته پام وکړي. د دې تر څنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځان ته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خپرونې تر پای راسره وي. په ګڼو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او له دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولی شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي، او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د ته جرات ورکړ چې د ډېرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ګډه چې ماته دا بچي له خلکو سره بلد شوم، له سټیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم، مخکې هغه نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم لښمه لګېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول د وخت
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلی د وسر صفه درس وای د پاسون پونم جو مجلې مسول مدیر هم د سفر پونم نه اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر پونم باندې دی او ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم راتر غاړي وو. نو هم زمان د درس سره د کار نه هم کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پانتون کې یو په ماسلی چې تر اوسه پر هم یا دی وو چې کلم ورزو استادان در نه دی کې خلک مخې شنه تا او بل دا چې مغه حرکتونه او مغه غونډې بیا مغه اخبارونه و چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه وتلی شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو دا ده چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کی بهر غواړي کار وکړي دوله یو خه تجربه بوي یعنی کوم ستونزه بنه ورته مخ کی او بل دا نور ته باید ډیر ښه دی خدمت جوړه سي.
اغه ملک سهار دا کابل پوهنتون لا کمپیوټر ساينس څنګه څخه فارغ شوی دی وايي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو لپاره د علمي کار ساحې ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دي د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه راسره شریکوي.
دغه ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سیمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړ هغه او سافټویر مات اول دوه درې میاشتې لوړ عاید ترلاسه کړم. د پوغه اساس باندې څو له دوهم سیم پر دغه تمام عملي کار وکړ شپږ میاشتو نو دریم سیم کې ما د دې څاړتیا درلوده چې زه د خپل خرڅ کوره واخلم له مور پلار واخلم ځکه ما خپل لوړ عاید درلوده نو دریم څو قدم خپل دفتر درلود کار مې کول ډېر کسان کار راسره کوي نو په دې اساس باندې د دې خواله دا اوس ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوي درک کړي پوغه اساس مې ځان ورته تیار کړو. که چېرته ما پوهنتون کې عملي کارونه نه وای کړي اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړي نن له فراغت وروسته به ما خپله سی وي په شرکتو په ادارو باندې ګرځوله چې ما ته کار راکړی وای کار مې پیدا کړی وای هغه کار چې ډول زما غوښتل هغه کار به نه و.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي خو د هغه ملک سهار باور دا دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پوهنتون ته ولاړ سړی تر هغو وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولی تر هغو هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي دا په دې معنا ده چې هیڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نشم کولی نو په دې اساس زه مجبور یم د خپلې رشتې ټول هغه اصول قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسم تر څو زه کولی شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځانته نشي پیدا کولی یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي همدا دلیل ده چې څه دغه وخت په برخه کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رشتې مطابق نه وو نو دوی نه هغه خوا سره جوړ لازم نه دي خوا سره جوړ لازم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد ک لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ور هاخوا ځینی نور فعالیتونه هم کوي دا د دوی لپاره څومره ګټور تمه میدلی شي.
نن د تحصیلاتو نظام د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی مثلا د تفکر کولو د تحلیل کولو د مکالمه کولو د خلکو ته قناعت ورکولو دغه ټول مهارتونه د مسل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکولای شي خلک سره ښه خبري وکړي خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي چني ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که مسل فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ تاسو لاړ شئ په خپله کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ په خپله لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ په خپله لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ دا مقالې هلته نشر کړئ دا مقالې هلته ووایئ نورو ته تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشي کولای چې هغه موږ په سنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبره ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د سنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږي په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی ما ته وظیفه راکړي دغه توقعات لمانه څه دي هغه زمانه څه غواړي آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاتا کینم یو څه دی جوړ کم او کنه هغه دا غوړی چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دی په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانہ نه ده چې دی یو کارمن نه دی دا توقع شي چې دا ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دی تر هغه دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي د طالبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیر علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ، او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته تکای خپل ځان څنګه وخی. کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر ځاکارانه توګم خکار وک، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړي.
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پینزل اس کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دی هغه توقعات د نن ډیر متفاوته دي. دی هغه توقع دا ده چې موږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینتونه لا تر اوسه هم په خوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، مسلین کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی ډیری داسې پوینتونه دي چې د هغه محصولین په مارکیټ کې نه استفاده کیږي، هغه ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوینتونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصولینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصولین په پوینتونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادګي ولري. څه دا دولتي پوینتونه دي، څه هم خصوصي پوینتونه ندی، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړی ده چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوانتونونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، تر څو مسلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، تر څو دغه مسلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خپله معاش باندې په خپله طریقه باندې استفاده شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12م ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي ډیری لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین که غواړي به حتی د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانیږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي. ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولای شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کېږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیال اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایټ بورسونه ته چې د امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړه، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دویم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لارې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغلته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مینه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خوا خاص دی هغه علمی اهداف دی مسلکی اهداف دی چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړ. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړه وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزن کې د زلزلې کیږي، دوی کولای شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوی و تلفات تور یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولای او موږ هم په دې نه پوهیږو په ډېرو مسایلو باندې، نو څنګه کولای شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه، نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تان دی چنگی خپراونه له ازادي راډیو څخه اوري.
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې لښه ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړ زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړی پروسی لري. مثلا کتا سی د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماسترۍ د پاره غته چې دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شغه تجربه نه غواړي، فرق کی خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې او یا اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثره د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته چې انګریزي څنګه ده ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ثقل دومره وکولای شئ چې تاسو امتحان ته ځی او تاسو یو مقاله ولیکئ، تاسو او دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکئ شئ. بل دا چې باز بیا معیارونه لږ ډیر سخت دي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي. خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو لپاره په لسانس په برنامو کې بل خصوص هندوستان او پاکستان یو دونو کې کوم بورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان خلې خو ماسره برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هوادونه په هغه ځوانانو باندې پنګ چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي، نو په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنه دي، بعضي ټولنه کې خیر خګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده په دې باندې چې دا ځوان چې نن د ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر ځکړې نه دي کړې خو ډېر فعال دي، نو کله په باندې پنګ شونه وش کېدې چې د الله زیات فعال شي. لبد امر غزمن ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورسیا پروګرامونو زغپلم شریکوم نور دوستانم پږې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې ته دلیږي چې لسانس په گشته ده کنه شته، ماسټری په گشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاری کني، نو چې کله د بورسیا پروګرام راځي اړتیا ده ته د جتا خپل لار شي لینک کلیک کړئ بیا پاڼې تلار شي معلومات ترلاسه کړئ بیا غوښتنلیک ولیکئ.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوهیږئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده، صحیح ده. څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلی؟ اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم زده کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي سکالرشپ د رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي څه پلانونه لري، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه کوم غږیږو؟ امتحان څه ډول وي؟ یعنی دا سه لند ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي کنه؟ هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي.
فرق کوي، اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شئ دا په دې معنی چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پښتو پوښتنه سنا ستاسي په صحیح شکل باندې ورکړه غو روس بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کتاس نو ټوفل او آیلټس خلاف معیاري امتحان نه لاغه د پاره کول شه تاسو بازار کې کتابونه واخلئ پریکټس وکي ځان ورته آماده کی خپل وخت وخت سره ځان ورته تیار کی په دې کې سلور جواب سوال نه د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو ته یو برخه چې تاسو موضوع در کې تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت لیکل وکي پس تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شئ دا موضوع تحلیل کی خپل مضمون شروع کی ختم کی او هغه ټول پښتون چې دوی تاسو ته کړی دا تاسو په کې جواب کی باز جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډی کړی تاسو وایي دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کی او دا ته جملې جوړ کی چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شاش انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی خو د پاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ول دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی ز خبرونه
د سلام پوړندې کولو سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د شنبه ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون ولو. یادونه کوم چې د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. اوکې د لسم ټولګي زده کوونکو نن به خوونکی د جغرافي په درس کې موږ ته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لنډ معلومات واورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو. دا تاسې او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه تاسې پوهیږئ چې نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډاري د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه په پوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې امله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپېره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولی شو د یو نقشې قلمرو اثبات کو. دوهم، د طول بلد او عرض البلد کړي یا دایره. د طول بلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي، چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولی شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرښې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته سولې چې د دوو کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم، ځانګړې نښې. شپږم، د رنګونو استعمال او پرداز. اووم، په نقشه کې د لوري ښودنه. اتم، د نقشې د انځورولو بیلابیل لارې چارې لکه سنوسایدل، ترسیم یا ارتسام، بزوی ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، لکه په لاندې شکل کې تاسو دا سور پړیر خط یا غورس خط ووینئ. همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرشه چې ورسره یو نری کرشه هم رسمیږي. په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي کیمتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای شي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تکاتو څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې، دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداز لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی شي. کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مقیاس، مقیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مقیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مقیاس څخه دی. مقیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د څو زره کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 5000 کیلومتره یا 6000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو په نقشه کې موږ باید دا د 1 ملي متر یا مثلا 1 سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې دغه نقشه مقیاس دی یو پر 1000 کیلومتره دی. معنا دا چې په نقشه کې 1 ملي متر د ځمکې د 1000 کیلومتر سره مساوي دی. مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګراف په شکل ښودل کیږي چې موږ کولای شو چې داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بې له دې چې نقشه مقیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هره نقشه ځانګړې مقیاس لري او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړې توګه د جغرافیې په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهېدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافیې په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهېدل څونه مهم دی. بله دا چې پر نقشې پوهېدل ځینې ځانګړتیاوې لري او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. د ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځانګړې توګه د ټکنالوژۍ په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو او هغه برېښنا ده. خونکی به نن موږ ته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم واورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډېره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولي. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر لخون کې واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم یې حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوزول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کېږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارک د څلویښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلودی. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دی چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو دپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای سي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیر ډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کېږي، دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بیلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوي ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیاته اندازه ډبرو سکاره لري. نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري، هم نه خو بیا هم 50% د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برېښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیاته اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برېښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم راایستل سوي اخراج سوي نه دي. موږ زیات سکاره لرو، نو باید حرارتي برېښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
وکی درنوز دکونکو د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. خوونکی د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9:00 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 سمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي د جغرافیه ور دی. د دولسم ټولګي په جغرافي کې مو تیر اونۍ نجات ولوست او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع لولو. نن به ښوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې لولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو په رامنځته کېدو سره له جغرافیې لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو په رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې له پاسه حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات، بایسکل، موټرسایکل، موټر چې په دې کې لارۍ، بسونه، ملي بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي له ټولو ډولونو سره. د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه د دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې ګرانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لېږدېدو توان نه و اوس په اسانۍ لېږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډېره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړي دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دوستواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی یې دغه ډول شکل درلودې چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورتي وسیله ده بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دی. د سون مواد نه لګوي، د استوګنې چاپیریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورت زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډېر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټرسایکل په نوم یادیږي. د 13 میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې د بخار ماشین په کاشت سره سمنګتن د انتقالولو یو وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه، چې دغه لومړنۍ جوړه شوي موټر ګڼل کېږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوې خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسې لومړنی موټر وینئ چې د سمرتن لخوا جوړ شوی دی. د 19 پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتانوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یو اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 1700 لنګ فوند ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي، لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډېرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسې په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین ته ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د همنقل لپاره ډېره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوس ته چې په برق سره چلیږي په 1915 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاه د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، په همدې هیله به د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي.